السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړي او له ځن پرته د افغانانو د خپل منځي خبرو پر پیل ټینګار کړی. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
پلکری څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو هلیکپټر په تخار ولایت کې راغورځېدلې خو علت تخنیکي ستونزه بولي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 ته رسېدلی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت لسلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویل چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې التهاده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دواړو لورو همداشان د تلپاتې سولې لپاره اوربند مهم وباله. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو هلیکپټر په تخار ولایت کې راغورځېدلې خو علت تخنیکي ستونزه بولي. دفاع وزارت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ام آی ولس ډوله هلیکپټر چې د کندوز د 211 پامیر قول اردو څخه الوتې او د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ پر لوري روانه وه، نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې په سیمه کې د کېناستو په مهال د تخنیکي ستونزې له امله راوغورځېده. دفاع وزارت ویلي چې د هلیکپټر سورلۍ ته زیان نه ده رسېدلی او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او ټپیانو 122 ته رسېدلی. د دې وزارت سرپرست غلام بهاودین جیلانی نن خبرلانو ته وویل هڅې تېزه شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي.
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخه تر اوسه د 215 ترمنز مړي ورکړي او زموږ د شغورنې ډله ډیره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي.
خغلی جلانی د غراز ویل د وسلاونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرح تصویب کړ. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرح پرون له بحث وروسته تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او د غرض د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوې الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی، یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي. خبرونه لازمي لډو اوري. د ایران ستر مشر له ایران سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت. خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بلل ده. د ایران د دولتي رسنۍ د خبر لمخې آیت الله علي خامنهي وویل په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډیر دوام ونه کړي. خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید ال نهیان په تېره بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده.
د اماراتو دریز کلک او ثابت ده. دا هیواد د عربي نړۍ د دریزه چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت چې ختیز بیت المقدس په پلازمینه وي ملاتړ کوي. موږ به په دې برخه کې د فلسطینیانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
د دغه موافقه په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیلي یو ګډ جګپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوو. دغه پلاوي پرون له اسرائیل څخه په لومړۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ او د هغې هیواد له چارواکو سره د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړون نه وتلی پیر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي ګډون کوي. ټول دا هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. قرغیزستان سره نن څخه د ازبکستان وګړو ته د دوستوک له پولې هغه هیواد ته ننوتو اجازه ورکړې ده. دا د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو په برخه کې د یو څه نرمښت کارندوی کوي. د قرغیزستان د پوله ساتو خدمتونو ادارې یوې ویاندې وویل ازبکستان تر اوسه د قرغیزستان وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د ازبکستان خاورې ته داخل شي. په قرغیزستان کې تر ننه پورې پر کووید 19 ناروغي د اختشو کسانو رسمي شمیر نږدې 4000 د مړو شو یو زور شپېتو او په ازبکستان کې پر دې ناروغي د اختشو کسانو شمیر نږدې 2000 خودل شوې ده. دغه راز په اروپا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره نن په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسې کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. په روسیه کې بیا ولس ملون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8، جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.15، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.15، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.1، او مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.15.
خبرونه مو له ازادي رادیو و اوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې په اړه تاسو ته جزئیات درکو. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال په دې اړه معلومات ورکړل.
د بندیانو پر تبادله، پر مخامخ مذاکرات او دواړو اړخونو اوربند پر نکولو باندې ټینګار وکړ.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لغړی صفیه صدیقی سره هم تاسو ته مرکه خبره کړو.
که چیرې موږ له منځو کې نه جوړېږو، تا ویلي ما ویلي که نو څنګه کولی شو د طالبانو سره په یو ټغر کېنو او هغوی ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بالاخره جوړ شي؟
د هماره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په خپل دوه بیلابیلو پریکړو کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او د احسایي ملي ادارې رئیس د کسری ماش غوښتنه کړې ده. د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. لمړی ورزو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جزئیات. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لزند پرته د افغانانو د خپل منځي خبرو پر پیل ټینګار کړی. رابرت اوبراین دا ټینګار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راټول کړي او همدا شیبه په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له یو روسته د لنجمنو طالب بندیانو خوش کول پرون مخام نه وخت پایل کړل. د افغان ولسمشر او د امریکا د میډیا امنیت د سلاکار د ټلیفوني خبرو ریپورتونه خبر شوې چې د خبرو یو موضوع هم د بندیانو د تبادله مسله یاد شوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل د امریکا د میډیا امنیت د سلاکار او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنز په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او براین د افغانستان د سولې په بهیر او د بندیانو په تبادله بحث وکړ.
ټلیفوني خبرو کې د سولې پر پروسه، د بندیانو پر تبادله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو تر منځ پر مخامخ مذاکرات او دواړو اړخونو د اوربند پر کولو باندې ټینګار وکړ.
د دې ټلیفوني خبرو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا پر خپل رسمي ټویټر پانه لیکلي اوبراین له ولسمشر غنی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې او پکې لزن پرته د بین الافغاني خبرو د فایل پرارتیا بحث وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا زیاتی چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دې خبرو کې اوبراین د ډیموکرات مقتدر او یو موټی افغانستان چې په وینا یې د نړیوالې ترهګرۍ په سرچینه بدل نشي د داسې یو افغانستان لپاره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د امریکا د ملي امنیت د شورا په بیان کې همدارنګ ویل شوی متحده ایالاتونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره چې د افغانانو لپاره قرباني ورکړي ولاړ دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر په داسې وخت کې د ټلیفوني خبرې کوي چې د دوشنبه په ماخام افغان حکومت د پاتې طالب بندیانو د خوشی کول لړۍ له دوه ونني ځن روسته بیا پیل کړه. په دې لړ کې تیر شپه لسکونه هغه طالب بندیان چې طالبان خوشی کول د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرط ګڼي د پولی چرخی له زندان خوشی شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د لړۍ څور زو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې خبري هم پیل کی. دا دوی د خوشکیدو پر مهال د ازادي رادیو خبريالان خبريال هم په سیمه کې وو له څو تنه زندانیانو سره چې خوششي و خبري شوې دي. ګومان کیږي چې دا لړۍ حماس چې طالبان غواړي بشپړ شي راتلونکيونی د سولې د بین الافغاني خبرو د پایلې احتمال شته.
ډیر مننه کوم اجمل اندو د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د خبرو جزئیات موږ ته واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا له غړي صفیا صدیقی سره مې خبري کړې دي. د افغانستان د بین الافغاني خبرو د پیل او همدارنګ دا چې په څه شکل باندې با طالبان تقنعات ورکړي چې د خزو حقونه ومني او په دې برخه کې پرمختګونه په څه شکل ممکن دي. لومړی مې له اغلی صفیا صدیقی سره د پکتیا د ننی بریت مسله شریک کړ چې طالبان مسؤلیت واخیست. لاغې مې وپوښتل له داسې ویدلی سره چې نن یې هم بریت کړی څنګه خبرې ممکن دي؟
دا وطن تقریبا یو څلوېښت کلنه جګړه شاته اړي او هیله من جو چې دا د جګړې ورستۍ سلګۍ وي د سولې پر راتګ باندې. البته په دې کې شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ژوند کوي او فیصله ساو باسي. نو خره خبره ده کله چې دغه تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود وي دوی هغه مخالف لوري د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تند په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دغه مخی چې څومره غختلای نه. نو زه تاسف کوم او واقعا ډېر زیاته پریشان یم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي. موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت د خوانه اعلان شوې ده د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې د دقیقا په دې باندې نه پیګم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو. ولې خبره دا ده چې موږ دا هیله لرو چې هم ښځې هم نارینه هم ځوانان او زاړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبت خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي.
بلې مننه کوم. د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې زندنې کیږي. دا ورسته وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل دا سره پورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې لدوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه سي تاویل ما ویلي روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي که څنګه؟
دغه تاویل او ما ویلي متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا زوایم چې یو ډله هندوان د کینی
د دې وطن لپاره د سولې راوړي، د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زما لپاره من حیثیت او خځې من حیثیت مسلمان قابل د قبول ده. مونږ زنوږه مچولې په یو ټغر ناس یو د یوې منډې نه تغذیه کیږو، دا وطن زمونږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو، یو بل ځانونه په یو بل باندې وژنو، او بالاخره کله چې یو خبره رامنځته شي بیا لاس ډلې راپاسېږي چې زه نه یم، زه پکې نه یم، نو دا دې نه وي. نه راځي زه وایم چې په دې نظر باندې اوسو چې څنګه کولای شو هغه کومه ډله چې د مصالحې په شورا کې ده د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو، کېدای شي هغه څه چې مونږ به باندې باور لرو چې نور خلک پرې پوهېږي، کېدای شي د دې ډلې ډېر خلک پرې باندې ونه پوهېږي، دوی سره باید مرسته وشي، دوی ته خپل نظریات ورکړ شي، دوی ته دا زمینه مفایده شي چې هر څوک چې ګیله ګزاره لري هغه دې سره کښېني، هغوی دوی وایي چې دغه زمونږ غوښتنه ده، مونږ په جنګ کې دغومره قرباني ورکړې ده، غواړو چې د دې قربانۍ په برابر کې سوله دې وطن ته راشي. که چیرې مونږ خپله منځو کې نه جوړېږو، تا ویلي ما ویلي کوو، نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کښېنو او هغوی ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بالاخره باید جوړ شي او مونږ یې په ګډه باید جوړ کړو.
تاسو د ښځو په استازیتوب باندې د مصالحې په عالي شورا کې یاستئ، او ښځې هغه قشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کېږي چې ډېر محرومې وي، انتقادونه هم په هغې دوره باندې شته، څنګه به د ښځو له حقونو به دفاع وکړئ او په څه شکل به هغوی ته قناعت ورکړئ چې د شلو کالو مخکې افغان ښځه تر اوسه ډېر توپیر لري؟
مونږ په یو ټغر کښېنو، خبرې کوو، خویندې او ورونه سره یو ځای کښېنو او هغه هغه د حقوقو نه د نورو خویندو دفاع کوو، او په ډېرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي، مور خپل رول ولوبوو، په ډېرو ځایونو کې من حیثیت وي، خور خپل رول ولوبوو، په سیاسي لحاظ باندې، په ټولنیز لحاظ باندې. بنان مونږ باید هغه هېر کړو چې څه وشول، په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو، او زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله تعالی خویندې به خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به ولوبوي، یوازې به سمبولیک تاګ او سمبولیک ناسته به هلته نه وي، هلته به انشاءالله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته وي. زه فکر کوم چې ښځې به هېڅکله درېغ ونه کړي، دي نه چې په مختلفو برخو کې خبرې وکړي او استدلال ولري په مختلفو موضوعاتو باندې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا غړې و صفیه صدیقی له آزادی رادیو سره خبرې وکړلې. د بین الافغاني خبرو د پیل همدارنګه څنګه ممکنه ده په دوو خبرو کې د ښځو له حقونو دفاع وشي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته خوګیست، لکه څنګه مو چې په خبرونو او راپورونو کې نن د ورځې په جریان کې واوریدل، د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن د عامه نظم یا د عامه نظم په قطعه باندې موټر بم برید وشو. دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. یو شمیر ملکیانو او تر ډیره پورې پوځیانو ته په دغه برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدغه ارتباط او د پکتیا د عمومي وضعې په اړه باندې همداشبه د پکتیا له والي ښاغلي محمد حلیم فدایي سره خبرې کوو. فدایي صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست او مرکې ته حاضر شوئ. لومړی د نننۍ پیښې وروستي جزئیات که له موږ او اوریدونکو سره شریک کړئ.
زمونږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي، او په خپل یو انتحاري چې په هانوی کې و هغه لمنځه تللی، او دوه زمونږ دي امنیتي ځواکونو لوري وژل شوي دي، چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې چې کوم جومات و هغه جومات هم تخریب شوی دی، او تر ډیره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلی دی، او هغه دغه قطعه هم چې دا جنگی قطعه نه و، بلکې دا هغه قطعه ده چې بندونه، سیندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپله باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست، دا په دې معنا ده چې دوی سولی تا زمان ندی او هغه خشونتی کم کلی نده، بلکه خشونت تا لا دوام ورکی. او زه فکر کوم چه دا دوی دیر لوی اشتباه ده، چه دیگه فکر کهی چه په داسې حال کې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي او هغه دوی دغه د سولې په جریان کې چې د امریکا سره تړون هم لاسلیک کړ د دوی په قشرت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کیو او بیا هم دوی دغه یو هدف چې هغه یو ملکي او عام ملکیتونو چې ګټه هر چا ته رسیږي ټول ولس ته رسیږي هغه په نخښه کې فکر کوم دا
خغله فدای
ټول پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې خغله فدای دغه سیبریدونه په پوزي تاسیساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سی پیخي تکراریږي مګر مخه تر اوسه نه دنیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلی هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونی زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري. اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو، سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت ده. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابته کړل چې دا په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي، بلکې دوی اصلا غواړي چې د سولې پر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کمانډانه یا په پوځي اړه یا په تاسیساتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي په تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار کوي، بیا داخليږي او دا ټول انفجاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه شتمنیو ساتونکي ځوانان ول، دا کومه لویه ستره امنیتي اړه یا هغه نه وله. مګ یوازې او یوازې زموږ لویه مسله دا ده چې خدا نه خاصه زموږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان ونه رسیږي، نو ځکه زموږ امنیتي ځواکونه په فعال دفاع کې قرار لري. کچېری دوی دغه کارونو ته دوام ورکوي دا په خپل باندې سولې زیان منوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
مننه کوم. په اخر کې دغه امنیتي مسله نه ده خو مهمه ده د خلکو سره تړلې ده. غواړم پوښتم پکتیا کې همدارنګ دی خواته لوګر کې سیلابونه ورانه کړي دي، خلکو ته زیان اړولې، په پکتیا کې لزیانمنو سره څه کارونه شوي، څه مرستې ورسره شوې دي؟
مګه په پکتیا کې سیلابونه راغلي دي چې د تیری کوتل سره سره کې تخریب کړی دی چې هغه عاجل پاک شو. کوم سروې کوم کورونه زیانمن شوي دي هغه سروې روانه ده. نن مې د فائدامې له وزارت سره مجلس درلودو چې هغه به ان شاء الله ډیر زر دغه 300 متر پوخ سړک او 320 متر استنادي دیوال چې په تیری کې ده ان شاء الله دا به د ژمی له رادات لیدو د مخینه ان شاء الله دا ترمیم شي. اما نور موږ هغه چې کوم خوراکي او غیر خوراکي توکي دي دغه لپاره زموږ هغه سروې روانه چې کله خپ دقیق شي بیا به ان شاء الله موږ سره مرسته کوو. اما په مجبور کې په پکتیا کې ډیر زیان نه دی راغلی.
ډیر مننه کوم محمد حلیم فدایی د پکتیا والی وو لمک سره خبرې کولې. په پکتیا کې د نننی بریټ ورستی جزئیات هم دارنګ په ورسره تړلو مسایلو باندې خپل نظر شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون په خپل دوه بیلابیلو پریکړو کې د افغانستان دفاع و سرپرست وزیر او د احزای ملي ادارې د رئیس د کسری معاش غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مسولان وایي د دواړو بنسټونو او دغه دواړه اشخاصو د رسنیو سره د معلومات پورکړه کې همکاري نه ده کړې. د دې کمیسیون چارواکو د سیشن په پرسپ کابل کې ویناستي پر مال غواخو کړې پریکړه د جمهوری ریاست او مالی وزارت له لوري عملی نشي، په نور اقدامات به لاس پوري کړي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون له ولسمشۍ مانی او مالی وزارت څخه د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احسای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسول د یو میاش کسر ماش غوښتنه کړې. د دې کمیسون مشر عین الدین بهادری د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
موږ نن دوه هغه بنسټونه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه سرغړونه کړې تاسو درپیژنو. په ژوا خبري اژانس د احسای ملي ادارې څخه د اجمل احمدي د تذکرې په اړه معلومات غوښتي وو، خو شریک شوی نه دي. د معلوماتونو شریکولو په صورت کې د افغانستان د احسای ملي ادارې رئیس میزان میاشتې د کسر معاش وړاندیز کوو. د اطلاعات روس ورځپاڼه د شکایت پر بنسټ چې د ملي دفاع وزارت د اتو تدارکاتي پروژو د معلوماتونو شریکولو په اړه یې کړی وړاندیز کوو چې د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د میزان میاشتې کسر معاش شي.
خغل بهادری وای کډوړو بنسټونو تریوی ونی پوره د کمیسون د دې پریکړو د عملی کېدو په اړه کمیسون ته معلومات ورنکړه، یاد کمیسون بخپل وروستي اقدامات د قانون لمخې تر لاس لاندې ونیسي. نوموړی وای د دوړو بنسټونو د مشرانو د کسر معاش په اړه شوې پریکړه د افغانستان ولسمشۍ مانی او مالی وزارت ته استول شوی. مونږ هڅه وکړه د افغانستان دفاع وزارت او د احسای ملي ادارې نظر په دې برخه کې واخلو، خو دوی ویل چې وروسته به په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر دا مهاله دې وزارت ته په دې تړاو هیڅ رسمي مکتوب نه دی رسیدلی. د دې وزارت وایي شمروز خان مسجدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د دوی د مکتوب رسما مونږ ته نه دی رسیدلی. کله چې مونږ ته راورسیږي به د قانون پر وړاندې کې منګه خپل اقدام کوو. زمونږ لپاره غو اهمیت قوانین لري او که قانونن دا زمونږ واجبای چې منګه مکلف پدې کې چې باید دا شی تطبیق کو، نو د مالی وزارت په تطبیق کې هیڅ نو مشکل نه لري.
خغله مسجدي وای مالی وزارت که هر پریکړه کوي د قانون مطابق بوي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون چارواکي ټینګار کوي چې د یو شمېر نورو ادارو شکایتونه هم دوی ته رسیدلي دي او په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو سره شریک کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي په اړه باندې تاسو ته راپور خبرو. په لکونو کسان په تیرې یوې اونۍ کې یعنی د اگست له 23 تر 23 په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوی. له دې سره په کرونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 25 میلیونه اوخته او د قربانیانو شمیر هم تر 3500 ډیر شوی دی. په هند کې تر بل هر هیواد په 23 ساعتونو کې ډیر کسان په کرونا اخته شوی دي. تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې.
د نړۍ دوهم هیواد چې ډیر نفوس لري په سخت شرایطو کې شپې ورځې تیروي. په هند کې د څلور ویشت ساعتونو په ترڅ کې د کرونا وایروس تر اته اویا سره ډیرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ډیلي کې په ماکس روغتون کې د زړه د ناروغیو د څانګې مشر منوج کمار وایي چې اوس کلیوالې سیمې د کرونا له سخت ګواښ سره مخامخ شوې دي. یو شمېر هندي ډاکټران خبرداری ورکوي چې د بندیزونو له لرې کېدو سره خلک اوس له یو بله اجتماعي واټن نه مراتوي او د دې لپاره په کرونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د راپور لمخې په هند کې نشته 3 میلیونه ولک کسان په کورونا وایروس اخته شوی او تر 15000 ډیر کسان د دې ناروغي له امله مړ شوی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې تر بل هر هیواد د کورونا پیښې ډیر دي د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. کسان په متحده ایالاتونو کې د کورونا ورځنی مثبت پیښې کمی شوی دي، خو د شونځو او پانتونونو لپاره نسو سره د مثبت پیښو د زیاتې دوه اندېښنې ډیر شوی دي. په اروپا کې فرانسې له هغو هیوادو څخه ده چې ډېر کسان پکې په کرونا اخته دي. اوس د پلازمېنې پاریس لاستوګنو غوښتل شوی دي چې ماسک واغونځي او له یو بله دوه متره واټن مراعت کړي. تر دې مخکې دا غوښتنه یوازې له هغو کسانو کې ده چې په سرپټو ځایونو کې وو. په دې ترڅ کې د کرونا واکسین په اړه بیا هم پوښتنې کېږي. د نړۍ تر 120 ډېر هیوادونه د دې واکسین د جوړېدو لپاره له یو بل سره مرسته کوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې ډېرو سادانوم ګبریوسس وایي چې د واکسین د جوړېدو لپاره نورو مالی سرچینو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د نهو شرکتونو واکسین غوره بلل شوی دي او تمه ده چې 2 میلیارد ډوز واکسین هغو هیوادو ته چې د واکسین د تطبیق د ازموینې پړاو یې تیر کړی دی واستول شي.
هغه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ باید ژر تر ژره خبرې پیل شي، ځکه چې خلک نور د وینې تویدو زغم نه لري. فضل کریم درویش هم د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی دی. اخوا د پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې باید په دغه ولایت کې د سیلابونو د وروستیو زیانمنو شویو سره مرسته وشي. پښتو خبری مجله همدلته ختمیږي. زرغونه منګل به وروستی خبری پروګرام چې په دریجه به وړاندې کړي.